د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم درنوندونکو، زه عاشق الله رحیم زویم. د کابل ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو د موټرو په کاروان په پرونی ځانمرګ برید کې د ناټو یو عسکر وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی دي. یو امریکایي چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبری اجنس ته ویلي دی چې وژل شوی عسکر امریکایي نه دی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په کابل کې د ناټو ځواکونو په اعلامیه کې هم یوازې همدومره ویل شوی دی چې ټپي شوي عسکر د بګرام هوایي ډګر ته د تداوی لپاره وړل شوی دی. په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې وژل شوی او ژوبل شوی عسکر د کوم هیواد دی. د ناټو په اعلامیه کې ویل شوی دی چې نړیوالو ځواکونو د افغانستان د ملي وردو د ځواکونو سره ګډه ګزمه کوله. پی پی هکې یو افغان ژباړونکی هم ژوبل شوی دی. دا په روانې اونۍ کې په ناټو او امریکایي ځواکونو دویم ځانمرګ برید دی چې کیږي. دوه امریکایي ځواکونه د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ د قندار په ولایت کې په ځانمرګ برید کې ووژل شول. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت امریکا ته د مهاجرینو د راتګ لپاره د پښتنو په جدول کې یو نوې ماده د تل لپاره ورزیاته کړله. د پښتنو په دې جدول کې د هر هغه کس نه چې غواړي امریکا ته راشي باید چې خپل ټول پخواني پاسپورټونه د ځان سره ولري. په تیرو 15 کلونو کې د ټولنیزو مطبوعاتو کې خپل حسابونه، د ایمیل ادرسونه او د تلیفون شمارې هم باید چې ثبت کړي. متحده ایالاتو دغه نوی اقدام د روان کال د مې د میاشتې راهیسې پیل کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت په دې هکله څه نه وایي چې د پښتنو دغه نوی جدول د کومو هیوادونو د خلکو لپاره دی او آیا دا چې تر اوسه ترې کار اخیستل شوی که نه. د بهرنیو چارو وزارت یوازې همدومره ویلي دي چې دغه نوې فرمې به هر کال 6500 کسانو ته ورکړ شي چې په ځانګړي ډول د معلوماتو اخیستل ترې ضروري وګڼل شي. امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني د ایران وروستۍ ازموینه غندلې ده او وایي چې د ایران دا کار د ملګرو ملتونو د اصولو نه سرغړونه ده. دغه ټولو ملکونو د ملګرو ملتونو د سرمنشینې غوښتي دي چې د دې پیښې تحقیقات وکړي. ایران وایي د امریکا لخوا نوي بندیزونه د اتمي موافقې د مادو نه سرغړونه ده او ژمنه کړې چې د امریکا د دې اقدام په ځواب کې به متناسب عکس العمل وښيي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مارسال عباس عراقچی د دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د اتمي موافقې نه سرغړونه شوې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. په مصر کې یوې محکمې په 500 پولیسو درې کاله د بند تیرولو سزا راخېچولې او 6000 مصري پاونډه یې جرمانه کړې دي. دغه پولیسو د خپل کاري ورځو د بدلولو په خاطر اعتراض کړی و. د مصر د سینای په ایالت کې پخوا پولیسو 15 ورځې کار کاوه او 15 ورځې به رخصت و، خو د کورنۍ چارو وزارت د هغوی مهالویش بدل کړ. په نوي مهالویش کې هغوی 40 ورځې کار کاوه او 10 ورځې به رخصت و، خو پولیسو د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه ونه منله او اعتراض یې پیل کړ. د سینای ایالتي قاضي 40 پولیس د دندونه هم لری کړی دي. د اسرائیل پولیسو په صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د رشوت خوري او د اعتماد نه د سرغړونې شک کړی. پولیسو په یو سند کې چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی دی په ښاغلي نتنیاهو شک کړی چې د فساد په دوه قضیو کې یې رشوت خوړلی او د اعتماد نه یې سرغړونه کړې ده. د اسرائیل پولیس د څو میاشتو راپه دې خوا د صدر اعظم نتنیاهو نه تحقیقات کوي. په هغه دا تور دی چې د هالیوډ د مشهورو ستورو او دوه غټو سوداګرو نه یې تحفې اخیستې دي. په صدر اعظم نتنیاهو بل تور دا دی چې د اسرائیل د یوې مشهورې ورځپاڼې سره یې په پټه معامله کړې وه چې د هغه په حق له مثبت خبرونه او رپورټونه خپاره کړي. په خپله نتنیاهو بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون د پنجشنبې په ورځ د صدر اعظم په حیث خپل کار پیل کړ. صدارت دفتر ته د هیواد د صدر اعظم په حیث د رسیدو رسمي مراسم پر ځای شول. د وسلوال ګارد لخوا ورته درناوی وویل شو. عباسی د سه شنبه پر ورځ د موقتی صدر اعظم په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. هغه د لری کړل شوي صدر اعظم نواز شریف وروسته د پارلمان د 309 د شورای څخه 221 د اعتماد رایې وګټلې او د مقام ته ورسیده. عباسی د چهارشنبه پر ورځ ټوله ورځ د مری په سیاحتي خارګوټي کې تیر کړله او هلته یې د ګوښه شوي صدر اعظم نواز شریف او په پارلمان کې د خپل ګوند د غړو سره د فدرالي کابینې په جوړولو بحثونه وکړل. او ورستای خبر دا چې د سوریه د هومس خار په ځینو برخو کې پروند پنځم به پراس اور بند په دې خطر نافذ و چې ملګری خلک وکړي شي خپل د ژوند چارې یو څه سمې کی. د سوریه د بشری حقوقو اداره چې مرکز په لندن کې دی وایي چې هیڅ یو ډلې د اوربند نه سرغړاوني نه دی کړی. په سیمه کې موجودو خبريالانو بیا ویلي دي چې د سبزیو او میوو مارکیټونه هم پرانیستل، د خار په لارو کوڅو کې ماشومان هم لیدل شوي دي. د سیمه او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غک د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غک د آشنا رادیو خبرونه مخیره و
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په تیرو شاوخوا درو کلونو کې جنرال عبدالرشید دوستم ته هغه راز د دندې د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړې سوې په کوم ډول چې د افغانستان نافذه قوانینو حکم کړی دی. د جنرال دوستم د دفتر رئیس دغه راز ادعا کړې چې په دې موده کې د شاغلي دوستم د ټاکنیز کمپاین ملګرو د هغه د شخصیت وژنې او لمنځه وړلو هڅې هم کړې دي. آرګ د دوه ادعاو په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کړې. په دې باره کې پام وکړئ له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند چې د پنځم به پورزي د ولسمشر د مرستیالانو د حقوقي او قانوني ځای د تثبیت په اړه د حقوق پوهانو یوې غونډې ته وینا کوله ول هغه راز چې د افغانستان نافذه قوانینو جنرال عبدالرشید دوستم ته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د دندې د ترسره کولو صلاحیت ورکړي، هغه ل خپل صلاحیتونو څخه ګټه نه داخسته او په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د هغه د ټاکنیز کمپاین ملګرو په یو ډول نه یو ډول د خاغلی دوستم د قانوني صلاحیتونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د خاغلی فرهمن پر وینا د ټاکنیز کمپاین پر مهال د خاغلی غنی او جنرال دوستم ترمنځ اړیکې خېوه، خو کله چې ولسمشر غنی ارګ ته ورسېدل هغه ورسته له خاغلی دوستم سره د ارګ په چلند کې توپیر راغی. دا جنرال دوستم د دفتر رئیس د غراز ادعا وکړه چې په دې موده کې د خاغلی دوستم د ټاکنیز کمپاین ملګرو د هغه د شخصیت وژنې او له منځه وړلو هڅې هم کړې دي.
کار بعد از تحلیف آغاز شد.
هغه ویل کله چې د لوړې له مراسم وروسته کار پیل شو موږ ولیدل چې په تیرو دریو کلونو کې پر جنرال دوستم باندې د هغه د ټاکنیز کمپاین د ملګرو لخوا درې ډول بریدونه ترسره شول. لومړی د جنرال دوستم پر ټولنیز ځای باندې برید، د جنرال دوستم د فزیکی حذف لپاره د برید ترتیبول او په اړه یې بې تفاوته پاتې کېدل، او دغه راز د جنرال دوستم د شخصیت وژل. خاغلی فرهمن دغه راز ادعا وکړه چې په دې موده کې ارګ له جنرال دوستم سره په مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو کې هیڅ ډول سلا مشوره نه ده کړې، په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه ایثار شوی او د کابینې سفیرانو او والیانو په ګمارنه کې څنګ ته پاتې شوی دی. ارګ د دغو ادعاو په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کړې ده، خو له دې وړاندې ولسمشر غنی د تورته ادعاو په غبرګون کې ویلي چې هغه په ټولو چارو کې د حکومت له مشرانو سره سلا مشورې کوي. د کابل د حقوقو استاد ودیر صافی وایي چې د ولسمشر د مرستیالانو د صلاحیتونو په اړه د افغانستان اساسي قانون وضاحت لري، او همداشان ولسمشر ته قانون دا صلاحیت ورکړی چې په مشخصو مواردو کې خپل مرستیالانو ته واکونه ورکړي.
او په دریم فصل کې چې رئیس جمهور د موجود فصل ده په دغه کې دومره ذکر شوی دی چې کله که رئیس جمهور نوي یا صاحب العلاج مریضي ولري او یا بهر ته لاړ شي دغه دوه درې ټکي یې په طور د مثال معاون مخکې وړی شي بدون د عزلو تقرر د عالي رتبه مامورینو لکه وزیرانو د دومره چې هغه
بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان د خاغلی دوستم او احمد اشتی قضیه ته اشاره وایي چې د جنرال دوستم د دفتر رئیس د دغو ادعاو په مټ هڅه کوي چې عامه ذهنیت بدل او پر حکومت او نړیوالې ټولنې فشار راوړي تر څو د هغه له دوسیه څخه تیر شي. د سیاسي چارو کارپو غفور جاوید امریکا غته ویل
نور مسایل چې دوی یادې د هڅې بانګری ده دا یوازې هغه د عامه ذهنیت بدلولو او همدارنګه په حکومت د فشار راوړلو لپاره کنی پټوله کې قضیه معلومه ده سړی ادعا کړی ده د دې اثبات لپاره هغه اسناد وړاندې کړی هم دارنګ مثلا دوه محکمې تر سره شوې دي څارنوالۍ دوسیه تکمیل کړي نو په دې وخت کې نور مسایل نه ځایږي زه فکر کوم نور دا وخت تیر دی چې سړی دې د اداو په بنسټ امتیاز واخلي له نړیوالو افغان ټولنې څخه هر سړی باید دلته حساب ورکړي
د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی پر جنرال دوستم او د هغه پر ساتونکو د جنسي زورونې تور لګولی خود ښاغلی دوستم دفتر دا تورونه بے بنسټه ګڼي د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرهمند وای حکومت د جنرال دوستم د څنګ تکولو لپاره په لوی لاس دا دوسیه ستره کړې ده ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي دا افغانستان اجرایه ریاست وایي که څه هم داعش په افغانستان کې یو خطر دی خو دغه ډله د طالبانو او حقانی شبکې په څیر د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی اجرایه ریاست ټینګار کوي چې د داعش ډلې باید تر هغې وځپل سي چې له منځه ولاړ سي خو له وسلوالو طالبانو سره باید د سولې خبرې وسي په دې باره کې زموږ خبریالی لیمې نیازی لکابله رپورت چالیږلی
د افغانستان اجرایه ریاست وایي که څه هم په دغه هیواد کې داعش ډلې یو جدي خطر دی او د لمنځه وړلو لپاره باید مبارزه وشي خو ټینګار کوي چې د دغې ډلې په پرتله وسلوال طالبان او د حقانی شبکه د افغانستان لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د داعش ډلې ایډیالوژي مفکوره او دین د افغانستان له اساساتو سره سمون نه لري نو له همدې عمله دغه ډله په افغانستان کې ځای نشي پیدا کولی
داعش بدون شک یو ګروه تروریستي او ګروه تروریستي در کول
داعش بې له شک یو تروریستي ډله ده او په ټوله کې د تروریستي ډلو تعدید ته باید په جدیت وکتل شي او مبارزه ورسره وشي موږ دغه ډله ته د یو خطر په توګه وینو خود حقانی ډلې او طالبانو په سیر یو جدي خطر نه دی کله طالبانو او حقانی ډلې سره پرتل شي هغومره یو جدي خطر نشمیرل کیږي
خطر جدي نیس
جاوید فیصل زیاته کړه چې افغان حکومت د داعش ډلې د خطر په پام کې نیولو سره د دغه ډلې په لمنځه وړلو کې مبارزې ته دوام ورکوي دی وایي د افغانستان داعش په پاکستان کې رامنځته شوی او د عراق او سوریې له داعش سره زیات توپیر لري د اجرایه ریاست د وین مرستیال زیاته کړه د افغانستان د داعش اتیا تر 9% د پاکستان په وزیرستان کې د ورکزیو قوم پورې تعلق لري هغه هم دا رنګ وویل چې له طالب سره سوله کیږي خو له داعش سره سوله نه کیږي او یوازې باید ووژل شي خو یو شمېر نظامی کارپوهان بیا د حکومت دغو خبرو برعکس نظر لري دوی وایي داعش تر حقانی او طالبانو خطرناکه شبکه ده د نظامی چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي داعش ډله ځکه د طالبانو او حقانی ډلې په پرتله خطرناکه ده چې کیدای شي طالبان او حقانی ډله سولې او خبرو ته حاضر شي خو داعش ډله یوازې له قساوت او ترهګرۍ څخه کار اخلي
داعش په افغانستان کې ډېر خطرناک ده نسبت طالب ته نسبت حقانی ته حقانی او طالب ډېره اهداف سر د افغانستان په خاطر باندې دي کیدای شي سولې ته مازل د خبرو ته حاضر شي ولې داعش دا سیاست پدیده ده چې هغه ډېره داسې تحشکګنه ده داسې ډېره داسې پدیده ده چې د انسانانو په مړینه کې ډېر په قساوت نه کار اخلي دا یوه خبره ده او بل له بلې خوانه چې دا تمویلېږي ډېرې پیسې لري ډېر جلبوجه سپي ده اوس هم په اکثره ځایو کې ډېر جلبوجه سپي او ډېرې خطرناک حملې کوي په دې خاطر د ما شخصي نظر باندې چې داعش ډېر خطرناک په نسبت طالب او
خاولی مرخیل زیاته کړه د عراق سوریه او افغانستان داعش کوم فرق نه لري ځکه د داعش ډلې ایدیالوژي او مفکوره یوه ده افغان حکومت په داسې حال کې داعش ډله له طالبانو او حقانی ډلې څخه ټیټ خطر ګڼي چې دغه ډلې په تېرې یوې اونۍ کې په کابل او هرات کې بریدونه ترسره کړي دي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د ان بی سی نیوز رسنی پرون نا وخت خبر ورکړ چې ولسمشر ټرمپ تیره میاشت په یو مجلس کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د بایللو په اړه غوسه سوی و په دغه غونډه کې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي قواو د قومندان جنرال جان نیکلسن ګوښه کېدلو ته اشاره کړې وه نور جزئیات په رپورت کې
شپاړس کاله کېږي چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې تر عنوان لاندې په مبارزې بوخته ده خو د دغه هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له کار نه یې اته میاشتې تېرېږي تر دې دمه نه دی توانېدلی د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. د ان بی سی په نامه یوې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ او د یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو ترمنځ له یوې غونډې نه پرده پورته کړې، په کومې کې چې ولسمشر په زغرده افغانستان کې د خپلو عسکرو د جنګ په اړه نارضایتي ښودلې ده. په هغې غونډې کې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له کار نه رضایت نه ښودلی او د هغه د برطرفه کولو غوښتنه یې مطرح کړې وه. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا حکبی د دغې غونډې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې د ولسمشر همکاران د جنوبي آسیا لپاره پر یوې پراخې تګلارې کار کوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان بیا په یوې اعلامیه کې ویلي د ولسمشر د ملي امنیت ډله د جنوبي آسیا لپاره پر یوې هر اړخیزې او واحدې ستراتیژۍ کار کوي چې د دغې پیچلې حوزې په تړاو پکې زموږ د ملي قدرت له ټولو خواوو څخه استفاده کیږي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان ویلي چې نه غواړي د سپینې ماڼۍ په محرمو غونډو تبصره وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جم ماتس هم تیره میاشت ویلي وو چې سپینه ماڼۍ د تګلارې د اعلان لپاره شیبې شماري، خو داسې یوه نښه نه لیدل کېږي چې دغه تګلاره دې په دې نږدې وختونو کې اعلان شي. جم ماتس ویلي وو دا کار وخت نیسي، دا په دې معنی نه وه چې پخواني ولسمشران ناپوه او یا بله کومه مسله وه. دا یو سخت کار دی، باید یې په سمه توګه سرته ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر د جون په میاشت کې ویلي وو چې امریکا افغان جګړه نشي ګټلی. د افغانستان په اړه د ټرمپ جنجالي غونډه تر هغه یو ورځ وروسته وشوه چې ولسمشر سونې مخکې په یو کمساري اقدام کې له هغو امریکایي عسکرو سره مشوره وکړه چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه.
موږ نږدې ولس کاله په افغانستان کې وو او غواړم پوه شم چې ولې د اولسو کلونو لپاره موږ هلته یو، هلته څه تیریږي او موږ د نویو مفکورو لپاره باید څه وکړو. ما د غنو خلکو نه ډیر نظری او ریدل دي، خو غواړم له هغه خلکو واورم چې په میدان کې دي.
قسم چې امریکا اوس مهال د افغانستان او سیمې لپاره تر خپل تګلارې کار کوي. امریکایي رسنۍ وایي چې د نوې تګلارې پر اساس به د امریکا او ولسمشر له 3000 نه تر 5000 پورې نور عسکر افغانستان ته واستوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د ایران ستر مذهبي مشر وایي سره لدی چې دا هیواد د توغندیو او فضایي پروګرامونو له کبله لک فشار سره مخامخ دی، خو سره لدی هم پیاوړی سوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیات الله علی خامنه‌ای دا خبرې په هغه غونډه کې وکړې چې د جمهور رئیس حسن روحانی څخه د دویم دورې د مشرتابل عمل خپل ملاتړ څرګنداوه. پر ایران باندې د امریکا او متحدینو نیوکه داده چې دا هیواد د بیلستک توغندیو او فضایي پروګرامونو تعقیبوي. د جولای په 20مه نیټه ایران د سټلایت انتقالونکو توغندۍ و آزمایه. د ایران د دې آزموینې په ځواب کې امریکا د تیر جمعې په ورځ د دې هیواد پر شپږو بنسټونو او ادارو باندې بندیزونه ولګول. د بندیزونو مقصد د بیلستک توغندیو د پروګرام محدودول دي. اندېښنه دا ده چې دا توغندي چې مصنوعي سپوږمکۍ انتقالوي د ذروي سرګلولو د انتقال ظرفیت هم درلودلی شي، نو کېدای شي چې دا د ذروي مقاصدو لپاره وکارول شي.
نشان حسن نیت جمهوری اسلامی ایران
د ایران د اسلامي جمهوریت حسن نیت په نړیواله کچه د موثر او تعمیري معاملاتو په اړه موجود وو او لا تر اوسه پورې دوام لري. اوس موږ تر پخوا په خپل ځان ډېر اعتماد او باور لرو. موږ د خپل ملت ملاتړ لرو. موږ نه نړۍ سره د خپل اساسي قانون په چوکاټ کې په تعمیري معاملاتو تاکید کوو.
ولسمشر حسن روحانی لنړیوال ټولنې سره د خپل زروي پروګرام د موافقې پر تعهد یو ځل بیا ټینګار وکړ او وی ویل چې ایران به هیڅکله هم د نورو لخوانه انزوا او تجرید قبول نکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هغه پیشنهادي قانون تایید کړی دی چې وایي امریکا ته د هغو راتلونکو مهاجرونو شمیر به نیمایي پورې کم کړو چې ټیټ مهارتونه لري او یا هم په انګریزي خبرې نسی کولی. دا قانون وایي د دې اقدام له مخې به یو داسې سیستم رامنځته شي چې اساس به یې په کفایت ولاړ وي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ داسې حال کې د ټام کارټن او ډیوډ پورډیو لخوا پیشنهاد شوی قانون تایید کړ چې دواړه سناتوران ورسره ولاړو. د دې قانون لمخې به امریکا ته د قانوني مهاجرینو په شمیر کې نیمایي کمواله راشي. ښاغلی ټرمپ دا د نیمې پیړۍ د مهاجرت په سیستم کې تر ټولو مهمه اصلاح وبلله.
This legislation
دا قانون له هغه زیارستون ک امریکایي کورنۍ سره زموږ خواخوږي خي چې باید د مهاجرینو په اړه یو داسې سیستم ولري چې پکې د هغوی اړتیاوي او امریکا ته پکې لومړیتوب ورکړل شي.
کارټینو په دې وویل چې د مهاجرینو له امله د هغو امریکایي کارګرانو په وایدو کې کمواله راغله چې لوړ مهارتونه نه لري.
موږ ټول غواړو چې د امریکایي کارګرانو ګټې خوندي وساتو او د هغو با استعداده کسانو هرکلی وکړو چې دلته په قانوني ډول راځي او د لا ښه ژوند د تیرولو لپاره کار کول غواړي.
جګپوري سلاکار سټیفن میلر وویل چې د دې اقدام یو غوره ټکی دا دی چې د مهاجرینو لړۍ به پای ته ورسیږي.
individuals right now who are
from the us haga kasan che green card lari kawale shi de ziyat umur yow khpalwan wa gwali che fawran de amam rasle para murajaa kawi da haga kas pa amali la haz khpalzan satalai nishi yow khpalwan bal ragwadi aw haga bia bal khpalwan gwadi aw da lari rawana
da qanun haga kasan ta tarjeewar kawi che misi wai da karwad maharat nindari aw pa mali la haz par khpal kho walad demokratan jin jumhuri gukhtun ki او د مهاجرینو د حقونو مدافعین د دې اقدام مخالفت کوي او وايي چې دا به زیان ولري.
یو زیات شمیر ټیټ مهارت لرونکي مهاجرین زمونږ د هیواد په چارو کې مهمه ونډه اخلي. هغوی زمونږ د کروندو په خوالي کې مرسته کوي، شیان جوړوي او په کورونو کې کار کوي. نو زمونږ ټولو لپاره به د دې کسانو نه پرته د هغه کارونو کول سخت وي چې مونږ د خپل اقتصاد د ودې لپاره کوو.
د سپینې ماڼۍ چارواکي وايي دغه تایید د ښاغلي ټرمپ لخوا یو هڅه ده چې په هیواد کې د مهاجرینو بحث پر مخ ولاړ شي او د هغه د کمپاین د ژمنې په اړه یو خوځښت رامنځته شي. خو دا معلومه نه ده چې آیا کانګرس به یې په اړه ژر اقدام وکړي او کنه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه تل واورئ.
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی او خلک د خبرونو او تفریحي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره له ټولنیزو رسنیو ګټه اخلي. دا خبرې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مشر مجیب خلوتګر په داسې مهال کې وکړي چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمنځل سول. د بلې خوا خبریالان وایي چې رادیوګانې، تلویزیونونه او ورځپاڼې هم د دې لپاره چې ډیرو خلکو ته خبرونه رسوي له ټولنیزو رسنیو کار اخلي.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی لخوا په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د اونۍ د لمانځنې نن وروستۍ ورځ وه. که څه هم په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو دقیقې شمیرې نسته، خو د نه ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي چې د دوی اټکل ښیي چې په افغانستان کې د ننه تر 2 میلیونه کسان له فیسبوک او له 200 تر 300 زره کسان له ټویټر څخه ګټه پورته کوي.
در بیرون از کلان شهرها
لغتو خرونه د باندې خلک د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره پر رادیو تکیه کوي. په لوی خرونو لکه کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خصوصا ځوانان زیاتره معلومات له ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول له فیسبوک څخه ترلاسه کوي.
افغان خبریال رازمل زمان وایي چې خبری چینلونه هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل خبرونه او معلومات تر ډیرو خلکو ورسوي.
سوشل میډیا په افغانستان جاری وکړه، نو ډیر خلک یو دم خپل هم د سوشل میډیا ته مخه کړله. رسنۍ هم اوس اړ شوي دي چې خپل ټول خبرونه او خپل ټول هغه د ویب سایټونو لینکونه او د خپلو ټولو خبرونو معلوماتو د راپورونو ټول لینکونه په سوشل میډیا کې پرېږدي تر څو ډیر خلک ترې خبر سي.
ټولنیز رسنۍ په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د معلوماتو لومړنۍ سرچینه ده.
فیسبوک څخه که بل کومه اجتماعي شبکه نه سي ده، موږ ټول استفاده کوو. زه هم شخصا دغه استفاده کوم د ښځو مشکلات لپاره، خبرونو لپاره. دا تازه خبر چې رسیږي اول تر ټولو مخکې د فیسبوک د اجتماعي رسنو کې د هچول کیږي.
په ورته وخت کې د امریکا ژغه واشنا ټلویزیون له فیسبوک پاڼو هر ورځ په سلګو نظره کسان خبرونه او معلومات ترلاسه کوي. د امریکا ژغ پښتو فیسبوک پاڼې د خوښونکو شمیر تر 3.5 میلیونه او 3.5 زره اوړي او دا شمیره ورځ تر بلې په ډېرېدو ده.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره پزره پوری جامع او به طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زموږ همکاران احمد سمیر رسولی او اکمل داوی د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د ګوګل مرکزی دفتر ته تللی و او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
کمو کله ګوګل ژباړه کارولی نو شاید دې ته مو پام سوی وي چې ژباړه ورانه او بې کیفیته ده. د بیلګې په توګه زه په انګلیسي کې لیکم چې د ملي شورا دواړه مجلسونه د پخوانیو سرتیرو پر امتیازاتو رای ورکوي، خو ګوګل یې داسې ژباړي. تمه کیږي چې د استملاک ملي شورا به د وترنرانو د ورکړې په اړه رای ورکړي. د ټکنالوژۍ په اثر کې موږ هر ورځ د ځوابونو او معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ګوګل ته ورځو، خو ولې ګوګل ناسمه او نیمګړې ژباړه کوي؟ ګوګل وایي د سمې ژباړې لپاره میلیونونو ژباړل سوو آثارو لکه کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا لري، خو وایي پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. خو په ګوګل ژباړه کې د پښتو د دغې تشې ډکولو لپاره یوه لار شته.
So if you both speak English and Pashto, please use the Google Translate.
If you speak English and Pashto, please use Google Translate. We are going to use Google Translate. We are going to use Google
Translate. We are going to use Google Translate. Google Translate is going to use Google Translate. Google Translate is going to use Google Translate. And we are going to use video and pictures. دیر خلک د زده کړې لپاره ګوګل ژباړه کاری او د نړۍ د لټون تر ټولو ستر شرکت پر موبایل ټلیفون خپل اپ داسې تیار کړی چې له ډیټا یا انټرنیټ پرته هم کار کوي. د نړۍ څخه باندې درود سلویش میلیون پښتنو لپاره ګوګل تیر کال د ژباړې وړیا خدمات پیل کړل. د جون په میاشت کې ګوګل نیورونټس ټکنالوژي په کار واچوله چې د پښتو ژباړې کیفیت ښه کړي.
سو کرنټلی وات وی ار ریلی فوکسډ آن از ټو امپروو کوالټی.
اوس مهال مونږ د جباړې په کیفیت تم یو. مونږ واقعا د هر جبې جباړې ته پاملرنه کوو او غواړو چې د جباړې کیفیت ډیر لوړ شي. نیورونټس ټیکنالوژي چې مونږ یې اوس کارو د یوې جملې مکمله جباړه راوباسي، نه دا چې د پخوا په څیر ټکی پټکی وجباړې.
د ګوګل ژباړې په خدماتو کې نیمګړتیاوې ډېرې دي، خو د دې شرکت ژمنه نه یوازې دا ده چې په خدماتو کې به سمون راولي، ژباړه به ښه کوي، بلکې پراختیا به هم ورکوي او داسې ورځ به ډېره نږدې چې ویډیو، متن او عکس به هم له پښتو څخه و انګلیسي او سلو نورو ژبو ته ژباړل کېږي، له نورو ژبو هم پښتو ته متن، عکس او ویډیو ژباړل کېږي. د داسې ورځې په هیله.
کغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بیطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د ننګرهار په ولایت کې صرافان وایي چې نظامی یونیفورم لرونکو وسلوالو یې ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. دوی وایي حکومت ورته د ځان ساتنې لپاره جواز هم نه ورکوي، ځکه نو ځانونه او کورنۍ خوندي نه ګڼي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
عزیز الرحمن اډوال د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې صرافي کوي. هغه وایي نظامی یونیفورم لرونکو کسانو یې په رڼا ورځ د ښار منځ کې ژوند او مال ته خطر ورپېښ کړی.
نو موږ ته امنیتي مشکل ځکه ډېر دی چې صرافان یو، نو د غلو د لارې نم دی او ان د اختطاف چینو د لارې دی. یو درې کسان صرافان زموږ شهیدان شوي هم دي په دې دوه مارکیټو کې.
هغه وایي په کور او ښار دواړو کې ځانونه او کورنۍ خوندي نه ګڼي او نه یې حکومت غږ اوري څو د ځان ساتنې لپاره لږ تر لږه د وسلې جواز واخلي.
موږ عریضه وکړو دستي ملي امنیت ته مو کړو، قمندانې ته مو کړو، یو څه هغې وخت سره یو غږ به وکړي یا دلته قمندان د امنیت څه کسان را ولېږي یو غږ جګ کړي. اوس بنیادي مسله زموږ دا ده چې موږ ته لایسنس نه راکوي د وسلې.
جلال آباد ښار کې د صرافانو لاندېښنو سربیره د هدفي وژنو لړۍ هم تر پخوا تونده شوې او په تېره یوه میاشت کې 15 کسان د ښار په منځ کې وژل شوي چې قاتلین یې په رڼا ورځ تښتېدلي دي. د ډیرو خلکو په باور کې حکومت د دغه حالت مخه ونه نیسي نو ګڼ شتمن به له دې سیمې خپلې کړې وتړي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.